السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل 3 میاشتنی راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې په افغانستان کې د 15 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3 د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولی شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړې شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شری یا هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږ کال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږ کال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوي واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 12 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سخت دریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سفیر لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 11 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللحیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 27 خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
هیله
د خزو دیدلوری
سلامونه ستړي مشي زه فریده سیال مو د هیلی پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروسی او کې په افغانستان کې لزدکړې پاتې جونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه جونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا چې د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي
زو بخی دقیق میاد ځکه چې هغه د سوراز و چې بخی س د موږ تمه د قونو ولا په غورس داسې پیښه به کیږي تقریبا داسې ماسپرین ټایم و موږ والا د پاتون جامې مې اغوستي چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښارته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارم کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خو شاید داسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه د خپل تاریخ استاد وم نو ما به بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر خام شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخ ته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې
نسلسانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک مړې کې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وي په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولي اسانه زه کمې شولې خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویرولو، خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، د هغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني دي له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون د کله راځو ټول صنفیان. او هماغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو. نه
تجله جانې، په هغه ورځ کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده، او داسې داسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و. نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې، البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
لازلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وختونه خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو نه پوهېږم چې زموږ کلی و، او کلي کې په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی وه اول سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچی ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول. نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې، او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما سیاسي مضامینو کې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخیستې.
او صنف کې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته زمونږ سلام وي، په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په اویا نفرو کې نه پنځم شپږم نمبر ګټل، دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت دی پکې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و، او نظر د مضامینو ډېروالي ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و، مو درسونه به مو ویلي.
نجله، عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمو پورې نجونې دا کار کوي، په لږ سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچې ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځانته بولانی را غواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کره چې سر بولانی خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ به مړل هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ غي خوند راغواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به هم شروع واچول بیا به ډوډۍ ورسره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډې کوي مونږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یا ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه چاش نه غټ کار به کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول مونږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وم خپل شوق باندې مکتب ته تلمه
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به خو ډېر نه
نسلزانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي همغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورني مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړو بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همداسې سیاسي علوم مې شروع کړو سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې نو چې خبر شو نو بیا ډېر زیات په کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور او پلار کې
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه هر خبره د هغې ما سره زما به مغسو ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستلو نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې سم ستړې کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې ما به د خپل سم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قیسې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده وه وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله
څه ښه پخولی شي هغه څه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې خو د پوخ ښې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونهشي که نه نو هماغه طریقې په اساس څه مخته تلمه نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې ده چې واده مو نه و کړی خویندو سره دې کار تقسیم کړی وو او څه دې کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار مونږ کوځه چې مونږ زده کړی پانتون ته تلل نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختو پانتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لزر نے کوشش او حاسه کې شی زه ته ځان ورسې کنه نو هغه به ډیر ځتی وزنې وز پنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعه کوي نو زیات وخت په همدغه کې مصروف
د اوسادي په اړه دې راته وایي تاسو ول چې اوسادي مهم کوله څوم سنفون ته د درس ورکو د اوسادي کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي
اوسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم اوسادي مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما اوسادي کړله خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات سومره شوخ دي سومره ورانکار اوسي کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي خو د تیر کال لسم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته لکانو نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به نه ور راوړې نو ما به دوی سزا ورکول زیات وخت نوښتونه به مې رانیول نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کول چې نه هغه دی زموږ وېښتان خرابېږي سه خیر دی سه خیر دی ومې ووهه پلاس ته مې ووهه چرشې کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو خو وېښتان سره مې کار مه لر نو هغه به ډېر زیات جالي وو چې هلکان په وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي
نو اسلاسانې که دا راته ووایه کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې و تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول
اکثره داسې و چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله زموږ د رشتې اړوند نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل
ولې اړ شو چې واده وکړې
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پیغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وي نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو چې کله زه هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي په دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي نو زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شیکو که احیانا پوهنتون شروع شي زه اوسه کوم
نسلازانې زیاتره نجونو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تاسو سره دا فکر وو که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفه نه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره وارو په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته یوسي خو متاسفه نه وایم چې اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره
کې له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې له واده دې نه وکړای روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي دا به څه کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاص کړې موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو استادان به بیا خندل چې تاسو به لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله
نور هم صرفیان نه دي احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی ودونه کړي که نه لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه
والا اوس وختونه کې داسه چې بیخ ټول توقش کېدلې ده زمونږ د سم فلایق لکه جن کې نه بس ودونه وکړل چې نه سوک نامزاد شو او سوک لاړل خارج ته. نو هغه سم زمونږ سمفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړه خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي نجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي. فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض ده بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هم فرض عین کنه یې خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي پوهنتونونه بند کړي دي د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجینر لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خو دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بد لږه کاغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایا څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کوره او د خسر کړه ډېر زیات فرق لري. د پلار کوره څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دي چې خپل کورنۍ نوم چیکو ساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا د نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. په ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یې پوهنتون مشروع شي یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم باندې سابونسه. نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پاتون نه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه کور دې واده.
مننه تاسو نه.
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسیني سره خبرې کړي دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنفي یا کوم ملګري مو خفه واده به زه راغله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور یې نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ول ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خپګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتون نه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپلې زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل دی که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغیر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده. ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي. معلومات غواړو، موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، او یا په کوم مجلس کې ځو، او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله وو هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل، او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کوو ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوئ.
00 22 11 24 1501.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرستې رسوي. آغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12مه پورې مکتب ویلی ده، او 4 کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په 1416 کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حل تکړې دي لوړ زده کړې مو هم حل تکړې دي د په ګردیز کې ټول ک بنور زک
دا ټول په ګردیز کې یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېره یو ښه دوره وه پنتون مې دا اوس ویلي دی بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر ډسپل وړه درجه معرفي کېده خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي هغه هلته مې لیکلي چې خو دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو چې هغه دوه سمستره ووایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کاری کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنی د اوسی منصب معاش د هغې رتبه ډګرولي وو دومره معاش یې نه وو د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي ما وغوښته سې دولسم خلاص کړی وو ما غوښته سې زه وظیفه وکړم یعنی وخت مې نهسو پیدا کوي بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی ښه وو که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس سه وي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پانتون ووایم ولې په دې سې زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم یعنی که نه سې دسې وګورو دې اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه وو بیا ما دا اقدام وکړه ما پانتون وویلې هغه پانتون مې شپږ سمستره وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي وو اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سې بیا پانتونونه شروع سو بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی پانتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو مرکز پانه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او
ډیپلوماسي
دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړي
بس تړلی دي وو خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوسټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د فیلپ د فیم د بخش افیسره یم یعنی ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو او څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو اوس همدا پروژې چې دي د ښځېنه او د خودکفایي لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې سه اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې سه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کښې خو سې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کښې جنوبي ولایتو کښې د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي، یعنی وو ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي.
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مو کار کړی، کوی شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوي یاست، او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بیوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بیوزلو خلکو سره؟
مختلف
په کومو برخو کې مثلا کولی شو څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته غیم لرې پرتې ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د سیدیغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا شته ضرورت، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. سوالی کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر د څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دی فعالیت جوړ کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده، ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، خو هغه کوم
کلی تبیز نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ؟ هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري، پور کې بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي. سره کور کې سرپرست نه لري،
چلند روحیہ در کبھی خپل ہاتھوں دوام ورکی
یعنی دا خزی دومره دی مکسره سمیمی دی کنه چې ما سره دې ټول شمیری دی، یعنی ټول ماته د خور نه وای. تاسو باور په خدای وکي چې ډیر وخت یې شو سمګه کور کې ناس وسته حوالات راغله، بل لږه سمګه بیا سروي کړی وو په جمهوریت کې کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ورسو کار کنه. بیا کله سمګه دواری لاړو دی غونم نظارت کول سه یې موږ دا سروي کړی وو، د خلک په ځای دی کنه دی سمګه ډیر تا دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په تعهد باندې عمل وکړو سمګه ډیر ته دوی کړو دي دوی کورونه سروي کول قسم ده کنه. شخصی پانتون دا درنا پونم ساغا قابلگی او نرسنگی دا پیرت می پایقی که وسور سا داخل و که ساغا پانتون وی بیکاری نو ساغا مرتا
دا دی دو لونو چی تاسو یادونا وکل دوی چه غختل چی کمی رشتی و وی لوری زدکلی وکی چی وس متاسفانا لمحروم دی محرومی دی
دا یوا لورکی خمی جورنالزم سر یال اقل را لبیا دولتی پانتون جورنالزم کی کامیاب هم شو او دا بلا لورکی می سجام در تاو کسی دولا سم نفرق دی نفرق دی بس دی نظام می هغه سره چې علاقه لري له دې ویل چې هغه اکاډمي پولیس وای ما نو څه دا بل برسمه ورته معلومات چې پتا ته بم دغه په سپتمبر مو کوم ته بم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نو وای او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وای مال تاسو سره صحبت
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هر څوک هر څوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورسیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونو نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، سایه دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضا لري، هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لایې د زراعت پاک لایې موږ تخمونه ورکړي، موږ د هغوی نظارت وکړو څه وایي، ګور سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې اوس ډېر مؤسسات کم شو کنه؟
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا. د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په تېلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ، هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تېلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مدري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هم هغه مرسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې ورکړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي، که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وزو یا د نورو، په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ، نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د SLC په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې رامیتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، اوس هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو. مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میګي اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه پارتي کې د مالداري پروژه، ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معاملته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د آګاهي عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزه تللی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه و، ښځه و، خاوند و، په کور کې دې خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور د تا نه د دې حق دی ته، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله که نه. څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی. نو
دا غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د سی راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخشته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخشته. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړې، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده، سه ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی و.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کښې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینهو سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم که نه، د نارینهو په فکر کښې څه غلط را، د دوی نارینه سره ته چې ورکړم ته فکر ده که نه، ته چې د دوی په مازغه کښې پیچکاري سوی، که د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل سي، نارینه څه څه وایي ښځې منې،
همدا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې و، که د ولسمشرۍ انتخابات و، که د ولسي جرګې لپاره انتخابات و، په تېرو هغو کښې نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره را پورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نه شي نیولی همغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چا ته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نوري صاحب، ما خو کار کوله که نه، برابر داسې نارینه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، د سجمې دا به یې وړل په خپله خواښه به یې ویل سه، دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره څه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړل سي، یعنی ډېرې ښځې پوه وي، تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وي چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله، دوی ویل سه نه، موږ یې د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکړو. هغه یوه نیمه نارینه اوس صحیح ده، یوه نیمه اوس زورواک اوس مثلا ما ښځه د سره کوم وځي، زه ځم د دوی کارتونه، زه په خپله مثلا وړم یو جایي د دوی را، زه خپله ورکړم. بیا په دویم ځل لپاره، درېیم ځل لپاره ښځینه ډېر پوه شو، ډېره خود کښې پوه شه، خپله به راتله هغه رایګیري محل کښې په خپله رایه ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کښې داسې لحظې وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنې خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطرې
نه، ستا خو خیر اوس اوس خو بېخي نه څه، اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. زما خوږه خاطره مې څه و، په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کښې په دغه وروسته په عمارات کښې څه کله دوی راغلو، پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وو که نه، څه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې م ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، چې موږ ته دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه، دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړه که نه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه چې تاسې پوهنتون بېرته شروع شو، یعنې ډېره خوشحالي ځای وو چې موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخېستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولېږي.
بلې بلې، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کښې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کښې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کښې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بښونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته څه موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی هم لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر ده بس اوسې، څه ښځه حق غواړي، اوسه غواړي چې اروپایی حق حقوق نه 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 موږ حق اسلام سم طرفلې چې دوی اوس فعلا پر هغه ملي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لا سره وړي دوی د ډیر شیده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت اوسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرفې
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي میلمه او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته
تاسو نه هم مننه